ډول وو. دا چې امیر شېر علي خان په 1386 کال په پای کې د شیشګاو په سیمه کې د امیر محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د مات څخه وروسته کابل ته راننوځي، نو بیا دی چې کله کابل ته راغلي پر تخت باندې کښېني او خپل امیر شېر علي خان چې هغه یو ډېر پوه او هیواد پالونکی پاچا وو، دی په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه پیژندل کیږي. په 1386 کال کې د برتانوي هند څخه د لیدنه وکړه، یعنی په دغه کال کې د برتانیا ته ولاړې، د برتانوي هند ته ولاړې او د برتانوي هند هیواد یې ولیدی. د هغه مینه د لویدیز تمدن او د ټکنالوژي په برخه کې ډېره سوله، او دغه مینه د امیر شېر علي خان دې ته وهڅوي چې په یو شمېر کورني اصلاحاتو باندې د لاس پورې کړي او د افغانستان سیاسي یووالي ته یو نوی رنګ او څیره ورکړي. دا چې امیر شېر علي خان د په افغانستان کې د نوي تمدن د رامنځته کوونکي په نامه نومول کیږي یا پیژندل کیږي، دا چې د نوي تمدن رامنځته کوي. راځو دغه نوي تمدن پیژنو چې دا نوي تمدن څه ډول تمدن وو. امیر شېر علي خان د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد د فرهنګي او صنعتي حالت بدلونکي پیژندل سوی. دا چې د یو لوی مدنیت بنسټ کېښود او د هیواد فرهنګي او صنعتي حالت یې سم کړي یا په دغه برخه کې بدلون راوستي. د اروپا د صنعتي انقلاب سره سم په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه. دا چې موږ په تېرو لوستونو کې د اروپا د صنعتي انقلاب په حق لویلي وو، همدغه انقلاب سره سم د افغانستان په افغانستان کې هم د اصلاحاتو لپاره لاره هواره سوه، او د دې لارې څخه مخکښانو هم دغه لارې د مخکښانو څخه یو هم سید جمال الدین افغان و چې د هیواد د عصري کولو لپاره تګلارې شروع کړې، او امیر شېر علي خان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره هم د پردیو د حملې د مخنیوي لپاره سل کسیزه لشکر جوړ کړ او هغه بیا په اته پوځي مرکزونو باندې وویشل تر څو د خپلواکۍ ساتنه وکړي او څوک باندې حمله ونه کړي. د دې تر څنګ په دغه وخت کې د شمس النهار جریده خبره کړه او چاپخونه هم هیواد ته راوړلې. د توپونو او ټوپکو جوړولو لپاره یې کارخانې جوړې کړې. د دې تر څنګ لومړنۍ ټولنیز ښوونځي یې خلاص کړه چې هغه ښوونځي ملکی او پوځي څنګه درلودې. په دې خوځښ سره د پوهنې د کچې د راټیټېدو مخنیوي وکړ، چې دا هغه څه و چې په بالکل ډول سره یو لوی مدنیت رامنځته سو، او امیر شېر علي خان ته د لوی مدنیت بنسټ ایښودونکي او د هیواد فرهنګي او صنعتي بدلونکي ویل، صنعتي وزې بدلونکي ویل. د دې ترڅنګ د پوستخانی هم جوړ کړلې چې د کابل په اوسنۍ شیرپور کې د پوځیانو لپاره د نوې شهر بنسټ کې شو. د مالیاتو ورکولو د وجې څخه په نقدو باندې بدل شول. همدارنګه د عدالت د رامنځته کولو لپاره په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړ. ظالمانه او چپاولګر هغه حاکمان چې هغه د منځه یوړل، د هیواد اداري تشکیلات ته یو نوی جوړښت یا یو نوی بڼه ورکړه، او د افغانستان لومړنۍ کابینه هم د وخت صدر اعظم سید نور محمد شاه په مشرتابه سره یې جوړه کړې. نن د پښوري سره د افغانستان لومړنۍ کابینه جوړه کړه، او هغه مخالفتونه چې د هیواد په شاوخوا کې موجود و هغه هم د منځه یوړل، او وروسته یې وغوښتل چې انګریزان د خپل دولت پیژندنې ته اړ کړي. دا چې انګریزان د دوی دولت خپلواک دولت وپیژني. انګریزان هم د دوستي شرایط د خپل استعماري مقصدونو لپاره طرح کړل. هغه به دا هیله درلوده چې خپل استازي په کابل، کندهار او هرات کې د تل لپاره پاتې کړي، چې بیا د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري. یعنی د دې لپاره چې د روسانو حرکت د نږدې څخه وڅاري او تعقیب یې کړي، نو دا پلان دغه هیله درلوده، یا دا پلان یې درلوده چې خپل استازي په د تل لپاره په کابل، کندهار او هرات کې هلته استوګن کړي او هلته اوسېږي. سربېره پر دې هم وغوښتل چې امیر دې کار ته مجبور کړي چې هغه د انګریزانو دولت د خپل ځان ملاتړي ومني، او امیر شېر علي خان د دوی دغه غرض یا دغه د فکرونو دغه کم غرض چې دوی درلودې دغه څخه ډک فکرونو ته هیڅ ارزښت ورنه کړ، او د انګریزانو په ځواب کې ویل چې زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سیاسي او پوځي استاذ پر تک سره اعتماد نه لرم، او د دې طرحې په پلمه به زما پر هیواد باندې تاسو یې ورځ حمله وکړي. امیر شېر علي خان هم د انګریزانو سره په معمولي ډول خپلې اړیکې وساتلې. د روسیې سره په منځنۍ اسیا کې د پرمختګ په تمه وه او د افغانستان د نږدې کېدو اوازه یې کړکېچنه کړه، او د افغانستان او انګلیس دویمې جګړې په لمه هم په دې وخت کې برابره سوه. هغه څه چې د دې جګړې اور ته ډېر قوت ورکړي، دغه جګړه نوره هم پسې قوي کړله. هغه د شېر علي خان د خوا د ولی عهد په دوکه د خپل کومکي زوی د خپل کمکي زوی شهزاده عبدالله ټاکنه وه، چې دې موضوع شهزاده یعقوب خان ډیر خوابدې کوي. نو د په بلواګانو سرغړونو باندې شروع وکړه، او د امیر شېر علي خان دغه سرغړونې آرامې کړلې. انګریزانو بیا د یوې خوا د دې موضوع څخه ګټه واخیستل، او د بلې خوا د روسانه د پرمختګ منځنۍ اسیا ته په تېره بیا د هغې خوا څخه د خپوي او هغه مروي نیولو د انګریزانو د پاملرنې د افغانستان پر خوا باندې ډېره کړه. هغوی په خپل وار سره بلوچستان، چې هغه د افغانستان یوه برخه وه، په لاس کې راوړل، چې دې د امیر چې دغه تېری یا دغه عمله د امیر کرکه نوره هم د انګریزانو په وړاندې ډېره کړه، او په دې توګه پر افغانستان باندې د انګریزانو دویم یرغل پیلیږي، او انګریزان د دوهم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله کوي. د افغانستان پر افغانستان باندې یا د افغانستان پر خاوره باندې د انګریزانو دویم یرغل د تیری څخه یا دغه حملې څخه د مخه امیر شېر علي خان یو هیئت د سید نور محمد شاه په مشرۍ باندې د پېښور کانفرنس ته واستوي. خو د پېښور په کانفرنس کې د صدر اعظم سید نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سره ونه رسیدلې، یعنی کوم مذاکره ونه سوه. خپل صدر اعظم هم د کانفرنس په جریان کې د نه جوړ سو او په پېښور کې مړ سو، چې په دې وخت کې روسیې یو سفیر چې هغه جنرال ستلاتوف نومېده کابل ته واستوي، او د دې سفیر راتک د هند سیاستوال چې هغه ډېر خوابدې کړه او ډېر پریشان کړه. د برتانوي هند چارواکو د خپل ګټو د خوندي ساتلو لپاره هم یو ځنې لار پر افغانستان باندې حمله وبلل، او د دویم ځل لپاره په دغه کار باندې لاس پورې کړ چې د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړي. امیر شېر علي خان د ډېر خپګان په حالت کې کابل پرې شو دی، او د روس د مرستې په تمه باندې د مزار شریف ته ولاړې. په هغه ځای کې د اته پنځوس کلونو په عمر په اتلس سوه اووه نویم زیږدیز کال کې د ناروغۍ له امله د نړۍ څخه سترګې پټې کړې، او د ده د مړینې څخه وروسته که په کابل کې حالات خراب سول، هیواد او خلک په یوه سیاسي تشه کې پاتې سول. انګریزان او د هیواد دشمنان هم ډیر پرمختګ وکړي، ځکه دوی د دویم ځل لپاره پر افغانستان باندې حمله وکړه، او امیر شېر علي خان هم کابل پرې شو دی. په دې وخت کې ځینې سردارانو لکه شهزاده محمد یعقوب خان د پاچا په توګه وګمارل سو. د امیر محمد یعقوب خان واکمني امیر محمد یعقوب خان په داسې حال کې پاچاهي ته ورسېدی چې د انګریزانو لشکر په عصري وسایلو باندې یا په اصلي وسلو باندې سنبال و، او افغانستان یې د یرغل په پای کې په پایله کې تر خپل ولکې لاندې راوستي. د ګندمکته چې هغه د انګریزي لشکر ځای وو هلته بوتلی، او د ګندمکته تړون یې په 1391 کال کې د مې په شپږشتمه نیټه د انګریزانو سره لاسلیک کړ. د ګندمکته تړون په داسې حال کې هم لاسلیک شو چې په ټول هیواد کې ګډوډي شروع وه، او امیر محمد یعقوب خان هم د کابل په شهر کې د نور کسانو تر سیوري لاندې اوسېده. هغه په ټول هیواد کې د پاچا په توګه پیژندل شوی نه و، نو له دې امله دغه تړون هم سرزش نه درلودي. د همدې تړون په بنسټ خیبر، کورما، پیشین او سیالکور د افغانستان څخه جلا، او د برتانوي هند یو برخه وګرځیدل، او همدارنګ په افغانستان کې سیاسي خپلواکي هم د خطر سره مخامخ سو. انګریزان یو کس چې هغه د سر لیوس کیوناري په نامه یادېده، د ګندمک د تړون د لاسلیک کولو پر مهال د انګریزانو نماینده وټاکه، او نمایندګي یې کاوه په کابل کې د انګریزانو د استازي په توګه وټاکل، او د افغانستان په مهمو شهرونو کې د یو ځای پر ځای سو. د افغانستان خلک هم په دې وخت کې د زینو يرغلګرو په وړاندې پاتسون وکړ، او په همدې توګه یو ځل بیا د افغانستان د نیولو په حق له د يرغلګلو هغه فتنه چې و هغه د منځه ولاړل. د مجاهدینو مخکشانو لکه محمد جان خان، وردګ، ملا مشق عالم، صاحب جان ترکی، سردار محمد ایوب خان، محمد عثمان خان صافی، او نور هم په بیلابیل سیمو باندې په تریکول کې باندې حمله وکړه، او د هغو د جګړو د ډلې څخه یو هم چې د انګریزانو لشکر یې ډېر خفه کړ هغه د میوند جګړه وه چې په دې جګړه کې د افغاني ځواکونو مشري چې وه هغه د امیر شېر علي خان د زوی سردار محمد ایوب خان په غاړه وه چې په 1380 کال کې د جولای په 8 نیټه باندې د میوند په میدان کې یوه جګړه پیښه شوه چې د مبارزینو په بریا او د انګریزانو په ماتې سره دغه جګړه پای ته ورسېدل. په دې جګړه کې د انګریزانو حکومت په هند کې ولړزېده او د افغانانو ښځو هم برخه پکښې اخیستې وه. پیغلې ملالۍ د میوند د جګړې په ډګر کې هم د ملي لشکر د هغه شهید شوي بیرغ چې پر ځای باندې ملي بیرغ راپورته کوي او لنډۍ وویله چې د افغاني لشکر وینه یې په جوش راوسته چې لنډۍ هم په دې ډول وه چې په میوند کې شهید نه سوې خدایي جلالیه ویننګي ته دې ساتنه. د کابل خلکو د پاڅون په دغه پایله کې د شیرپور په سیمه کې د انګریزانو قواوې کلابندې کړلې او دغه جګړه هم د پاتول کوونکو لخوا وګټل سو. همدارنګه عبدالرحمن خان چاریکار ته ورسېد، انګریزانو هم خپل ځان په تنګسیا کې ولید او د مجبوریت له امله یې د هغه هرکلی وکړ او په دې توګه جنرال رابرټس کابل پریښود او امیر عبدالرحمن خان په کابل کې واک ته ورسېد. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس تر بیا درس پورې چې د یوې نیمې ورځې پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
تله مهربانه را پسپېڅلې نو سلام علیکم کی هیلمې منی درنو ست کوونکو هله دا چیرو غو جوړ سه یو وخت په مترجمه حاله په خیر رسولي بي تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاص وایم. هله دا چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه اکټه واخلي. نن مو لمړنی موضوع د کوشانیانو د امپراتوري په حق لده. راځو خپل د نن ورځې موضوع پیلو د کوشانیانو امپراتوري. د کوشانیانو قوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی چې دغه د کوشانیانو نوم د کوشان د کلمې څخه اخیستل شوی دی. کوشان خپل یو چی قوم وو چې د امو سین څخه راوتلی و او په بلخ کې د یونان بختري وکمنی پای ته ورسوله او د کوشانیانو د وکمنی شروع هم په بلخ کې او درې ولایتونو په بلخ او په درو ولایتونو کې سره یو ځای سول او دوی د یوې نوې امپراتوري بنسټ کې شو دی چې دغه مهال څلور ستر امپراتوري د اسیا او همدارنګه د اروپا پر زیاتره سیمه باندې وکمنې درلوده چې دغه جملې څخه یو هم د کوشانیان امپراتوري و. یعنی دغه کوشانیان چې هغه د یوچیق د قومونو څخه و چې دغه کوشانیان په خپل د اموسن څخه راغلي او تر د اموسن څخه راغلي و تر بلخ پورې په بلخ کې میشت سول چې کله برخ تر ورسېدل هلته هغه مهال د یونان بختري وکمنې درلوده. دغه یونان بختري وکمنې لمینځه یوړل هغه پای ته ورسول او په بلخ او همدارنګه درو ولایتونو کې کوشانیان سره یو ځای سول د یو نوې امپراتوري بنسټ کې شو چې همدغه د کوشانیان امپراتوري ده. د کوشانی امپراتوري مؤسس یا هغه لومړنی واکمن چې وو هغه کجولا کتفیسیس دی چې کجولا کتفیسیس په خوا تر دې چې د پاچاهي اعلان کړی د قوم مشر وو او نوموړی بیا په 1380 کال کې خپل پاچاهي اعلان کړ او تر 1380 کال پورې د اریانا یا د افغانستان پر زیاتره سیمه باندې په پرله پسې توګه 1380 کال وکمنی وکړه او د خپلې وکمنی په ورستي کې بیا د شاهنشاه لقب د ځان لپاره غوړه کړ. د کچولا کټ پیسز د مړینې څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما تکتو وخت رسیږي چې د میوا ویما تکتو څخه ورسته بیا د هغه زوی ویما کټ پیسز د 1515 څخه تر 1520 کال پورې د وکمنی کوي. لوی کنشکا هم د ویما کټ پیسز زوی وو چې هغه د خپل پلار د مړینې څخه ورسته بیا په 1520 کال کې وخت رسیږي او د یوسلو وڅلوشتم زیږدیس کال پورې بیا د وکمنی کوي چې کنشکا هم د لرغونی افغانستان په تاریخ کې د ډیر وخت د ډیر خوند وو او ډیر ځواکمن او نامتو امپراتور وو چې د خپل امپراتوري د ادارې لپاره بیا دوه مرکزونه انتخاب کړل چې دغه دوه مرکزونه څخه بیا خپل اداري چارې اداره کولې چې یو یې په پېښور شهر کې وبلې هم د په بګرام کې او په ژمي کې معمولا د پېښور څخه خپل اداري چارې مختوړلې او د دوبه په موسم کې بیا بګرام ترتلې او بګرام کې د خپل په بګرام کې د خپل اداري مرکز څخه خپل اداري چارې په مخ بيولې. د کوشانیانو د امپراتوري د نړیدو لاملونه دا چې د کوشانیان امپراتوري څه ډول لمنځه ځي او ولې لمنځه ځي. د کوشانی امپراتوري د نړیدو لاملونه په پوره توګه څرګند نه دي، دا چې د په دقیق ډول د کومو لاملونو له امله دغه امپراتوري لمنځه تللې ده، خو د هند په پراخو سیمو ته د کوشانی واکمنانو زیاته پاملرنه ده چې د دوی پام او توجه زیاتره د هند پراخو سیمو ته وي. او د دې تر څنګ د کوشانی امپراتوري لویدیز لوري ته د ساسانی امپراتوري د یوې ورځې څخه بلې ورځې ته ځواکمن کېدل او د هیواد په شمال کې بیا د افتلي قبیلو بریاوي او د هغو حملې، د دې تر څنګ د مرکزي واکمنۍ څخه د سیمه ییزو ځواکونو سرغړونې او د کوشانی امپراتوري په دننه کې د نوي ځواکونو منځ راتلل او د دغه نوي ځواکونو ترمنځ یو بل پسې حملې هغه لاملونه و چې د دې سبب سو کوشانی امپراتوري د ماتې سره مخامخ سي او دغه امپراتوري د منځ ولاړ سي. راځو بګرام د کوشانی امپراتوري پلازمینه مو جوړل چې کوشانیانو د خپل اداري د سیاسي چارو د مختبيولو لپاره دوی سیمې یا دوه ولایت انتخاب کړي و چې په ژمي کې پېښور په دوبي کې بیا بګرام. اوس بګرام د کوشانیانو د امپراتوري پلازمینه ولې ټاکل شوې ده؟ د کوشانی لړۍ ستر امپراتور کنشکا د بګرام سیمه خپل دوبني پلازمینه وټاکله، یعنی په دوبي کې خپل اداري چاري یا سیاسي چاري د همدغه بګرام څخه مختوړلې چې د لرغون پوهانو څرنه دا مطلب یا په ډاګه کړي ده چې د بګرام لرغونې سیمه په خواتر هغه چې د غستر کرشکا هغه د خپل اداري مرکز په توګه وټاکي، هلته مقدوني سکندر د یو دفاعي شهر بنسټ ایښودلی وو. او د بګرام په لرغونې سیمه کې بیا د لومړي ځل لپاره په 1908 زیږدیز کال کې د فرانسوي لرغون پوهانو په وسیله سروې او سپړنی وسوې ځینې څېړنې وسوې چې د بګرام څخه زیات اندازه طلایي مسکوکات او همدارنګه عاجی اسعار د لاکو څخه جوړې سوې صندوقچې برونزي ارزښمن وسایل د یونان، روم، مصر، همدارنګه د چین، هند او د نړۍ د نورو برخو څخه لږ پیدا کېدونکي او ځانګړي اثر همدغه د لرغون پوهانو په وسیله ترلاسه سو. په دغه څېړنه کې چې دا اثر بیا په پرله پسې توګه د افغانستان په د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول سو، په ملي موزیم کې د بګرام په دننه کې یو ځانګړی خونه پرانستل سو چې د څیرونکو سیلانیانو د زیاتې پاملرنې وړ و. دا د کوشانیانو سیاسي مرکز یا همدغه د بګرام د شهر په حق لو راځو اډا وایو. دا چې اډا د کوشانیانو امپراتوري کلتوري مرکز و. د اډې سیمه د کوشانیانو د امپراتوري کلتوري مرکز ولې ټاکل سوی و؟ د لرغونی افغانستان ختیځي سیمې چې د اوسنۍ هند تر شمالي څنډې پورې رسیږي د ګندهارا په نامه یاد سوی وي چې د کابل او کونړ ترمنځ پرتې سیمې هم پکې شامل دي. د ګندهارا یو ستر یا یو لوی فرهنګي مرکز چې هغه اوسنۍ جلال آباد نږدې د هډې سیمه ده، په پخوانی متلونه کې بيداد د هیلو په نامه یاد سوی ده او دغه هیلو د لرغونو بودایانو د تبرک ځای او د هغه د عبادت ستر ټاټوبی و. یعنی په دغه سیمه کې عبادت ځایونه یا ده د دوی هغه د عبادت یو لوی ټاټوبی همدغه سیمه و چې په هغه یونلیکونو کې چې هغه د چینی زیارت کوونکو څخه راپاتې دي، په هغه کې د دې سیمه په حق له هم ډیر پزرپوري او د پام وړ او ارزښمن معلومات پکې راغلي دي چې فاهیان لومړنی چینی زائر وو یا لومړنی چینی زیارت کوونکی و چې هغه په 1400 زیږدیز کال کې د اډې څخه لیدنه وکړه او بیا د هغه څخه وروسته سیوینګ یون په 1500 میلادي کال کې اډاولی دله او په دې اړه باندې هم زیات مطالب ثبت کړل او ځینې تاریخي متنونه پکې لیکل دي. دغه تاریخي متنونه کې دغه سیمه یادونه هم ډیره سوي ده. اوس راځو دا پښتنه چې اډاولی د کوشانی امپراتوري کلتوري پلازمینه ګڼل کیږي یا ولی د کوشانی امپراتورانو کلتوري مرکز ټاکل سوی دی. لومړی لامل دا و چې د مناسبو شرایطو او اړینو امکاناتو شتون و. یعنی په دغه سیمه کې مناسب شرایط او ډیر هغه ضروري امکانات شتون درلوده چې د کنشکا د امپراتوري پر مهال باندې هغه ته برابر سو. دویم لامل دا و چې په بودیزم کې بدلون او نوښت منځ ته راغلی. دریم لامل هم د ګندهاریانو خلاقیت او د هغوی فکری ظرافت دی چې په ټوله بودایي نړۍ کې هغوی د لومړي ځل لپاره د بودا د مجسمو د جوړېدو نوښت وکړ او د لومړي ځل لپاره بودایي مجسمه جوړ کړل. راځو د کوشانیانو د امپراتوري عقیدتي مرکز ته چې هغه د بامیان سیمه ده. د بامیان په اړه هم تر ټولو هغه ډیر پخوانی معلومات د چینی زیارت کوونکو لخوا لیکل شوی دي. هغه چینی زیارت کوونکي چې هغوی بامیان ته راغلي وو او د بامیان څخه لیدنه کړې وه کوم معلومات چې هغوی د بامیان په حق لیکلي دي، اوس هم د بامیانو په اړه دغه معلومات د همدغه چینی زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي دي چې د هغو له جملې څخه یو فاهیان و چې فاهیان تر ټولو پخوانی چینی زیارت کوونکو چې د بامیان په اړه لیکنه کړې ده او د دغه سیمې څخه لیدنه کړې ده، چې بیا دی په 1400 کال کې د بامیانو سیمه لیدلې وه او د سترو مجسمو په هکله هم ارزښمن معلومات لیکلي دي. هغه مجسمې چې په دغه د بامیان په ښار کې وې او ډېرې سترې مجسمې وې، د هغو څخه چې کله لیدنه وکړه بیا د دغه مجسمو په هکله ډېر مهم او ارزښمن معلومات لیکلي دي. نوموړي دا هم لیکلي وه چې د بامیان دره شنه او پاکه ده، د سترو مجسمو شاوخوا هر ورځ دغه سترې مجسمې شاوخوا مینځل کیږي، زیات شمېر مذهبي مدرسې هم پکې شته او هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې ته درتلو او راتلو په حال کې، یعنی هر ورځ زیارت کوونکي او سوداګران دغه سیمې لیدو ته راځي. د دې ترڅنګ د راهبانو لپاره هم ځانګړي سومي جوړ شوي دي چې د سروې لپاره بیل ټاټوبي همسته. د فاهیان څخه وروسته بیا یون سنگ د بامیانو د سیمه څخه لیدنه کړې ده او هغه په خپل لیکونه کې هم د دغه سیمه په حق له ډیر ارزښتمن معلومات ورکړې دي او دا لیکلي دي. د هغه په وینا بیا په بامیان کې ترلس څخه زیاتې خانقاوېسته چې څنګه تقریبا زر تر وایزن په هغه کې د بودایي مذهب تبلیغ ته په دنده ګمارل شوی دي، یعنی په دغه لسو ترلس زیات خانقاو کې تقریبا زر تنه وازین ست چې هغه د بودایي مذهب تبلیغ کوي او همدارنګه په لسکونه مدرسې هم شته په دغه سیمه کې چې هر مدرسې ته بیا لږ تر لږه زر زده کوونکي په هر مدرسې کې په زده کړو باندې بوخت وو. هیڅ څنګه هم په بامیان کې کوچنی او لوی مدرسې لیدلې دي، خو یو داسې مجسمه هم لیدلې وه چې هغه به هر سهار د لمر په وړانګو کې ډېره زرینه ځلېدله او داسې برېښېده لکه دا چې ټوله په سرو زرو باندې پوښل شوې یا په مکمل ډول دغه مجسمه د سرو زرو څخه جوړه شوې وي. دا هغه مجسمه وه چې د بامیان په سیمه کې موقعیت درلوده. په بامیان کې هم دوی سترې مجسمې سته چې په 2001 میلادي کال کې د هغه وخت د واکمن د رژیم په مهال بیا د هغه د منځه ولاړې او د بامیانو لرغونی سیمه هم د نموړ د دوه مجسمو د منځه تلو څخه دوه کاله وروسته په 2003 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې اړوند نړیوالي کلتوري میراثونو په میراثونو کې ثبت او ومنل شو. دا د بامیان په حق له کوم معلومات چې د تاریخ لیکونکو لخوا یا د زیارت کوونکو لخوا لاسته راغلي وه همدغه معلومات و چې په لاس کې تاریخ لري. نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس همدومره و. موږ د کوشانیانو د امپراتوري په حق له وپوهیدلو، دا چې د کوشانیانو امپراتوري خپل کوشان څوک دي، د امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي یا دغه امپراتوري څه ډول رامنځته کیږي، د کومو سیمو څخه و کومو سیمو ته راځي او په کومه سیمه کې د دغې امپراتوري بنسټ ایښودل کیږي، د دغه کورنۍ لومړنی واکمن په حق له هم وپوهیدلو. د دې ترڅنګ دا چې د دوی سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکز کومې سیمې وي په دې حق له هم وپوهیدلو. دا چې د کوشانیانو د امپراتوري سیاسي مرکز د اډې شار دی او همدارنګه د دوی فرهنګي مرکز د بګرام شار دی او ترڅنګ د بامیانو سیمه یې د بامیان شار هم د دغه امپراتوري د عقیدتي مرکز دی. دغه درې سیمه یې دغه درې شارونه ولې د دوی مرکزونه ټاکل سیمه و، د دوی فرهنګي، د دوی مذهبي او د دوی سیاسي مرکزونه ولې ټاکل سیمه و، د همدغه موضوعاتو اړوند هم موږ معلومات لاسته راوړل. نو د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي، تاسو هم هڅه وکړئ چې دغه لوست په پوره شکل سره بیا ځلې د ځان سره تکرار کړئ، څو ځلې ورته غوږ ونیسئ او په ښه شکل سره زده کړئ، ترڅو دغه مهم معلومات چې موږ تاسو ته نن وړاندې کړه تاسو ورڅخه زده کړه وکړئ او ورباندې وپوهیږئ. ډېر مهم څه همدغه و چې د کوشانیانو امپراتوري څه ډول واک ته رسیږي، د دې د درو سیاسي، فرهنګي او عقیدتي مرکزونو په حق له هم وپوهیږئ چې دا سیمې ولې فرهنګي مرکزونه ټاکل شوي دي او کومې ځانګړتیاوې لري. نو په دې چې د پامور به مګر زدلې وي. د نن ورځې درس پر هم دې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د وی بلی موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په مهربانه او لیرب سپارم شوخت لری شي چاري.